د کوم تاسو ته سحر لیواله او سلام ټول اوریدونکو ته. سات په افغانستان کې د مزګر څلور بجې سولې د یو بلې یو ساته پښتو خبرونه وخت را ورسېدې چې زما سره عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري کې په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه او خبرونه لرو. په راپورو کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان، امریکا او ناتو ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون نن خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د هرڅه وروسته اوریدلای سي پیل په خبرونو کې په نړیوالو خبرونو کې سرټکی دادی چې شمالي کوریا وایي هغه لری واټن وشتونکي توغندې نن وتوغاوه چې فضا ته سپوږمکۍ لیږدوي. د هموري چې په تایوان کې شخورونکي د یو سلو څلر وشتو کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پرمخ بیایي. دا او نور مسایل لږ وروسته په تفصیل سره اوریدلای سي. پیل په کورنۍ خبرونو کې رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ خبرونه چمتو کړي دي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمایي او نړیوال همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ 15 افغان محصلین د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. او د بامیانو یو شمیر اوسیدونکو د یو مظاهرې په ترڅ کې له مرکزي حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمایي او نړیوال همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. محمد معصوم ستانکزی دا څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړنۍ غونډې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال جان کیمبل سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې.
این معضله را حل کنیم با یک همکاری نزدیک منطقوی، با یک همکاری نزدیک بین المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین المللی خود ضرورت داریم و از سرزمین و استقلال و حاکمیت ملی خود دفاع بکنیم. طبعا به همکاری بین المللی همیشه ضرورت خواهد بود.
خغلستان اگزیزا تکړه افغانستان حق لري چې د خپلواک هواد په توګه د خپل ظرفیتونو د لوړولو تړونونه لولري او د طالبانو ته بهانه نه پیدا کیږي چې په افغانستان کې د بهرانيانو د شتون په بهانه جګړه وګډه کړي. جنرال جان کیمپل وویل چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته نشي رسیدلی او یوازې یو انتخاب لري چې هغه د سولې له بهیر سره د دوی یو ځای کېدل دي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ 15 افغان محصلین د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی نن د دغو محصلینو ته د پاسپورټونو د ویشلو په مراسمو کې وویل چې افغان محصلین به د روسیې په بیلابیلو معتبرو پوهنتونونو کې له 5 تر 6 کلونو پورې پوځي زده کړې وکړي. ښاغلی مانتیتسکی زیاته کړه چې روسیه دا کار د افغان حکومت په غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2003 میلادي کال راهیسې 202 افغان محصلین د روسیې په پوځي پوهنتونونو کې په زده کړه بوخت دي چې له هغې جملې څخه 14 هېواد راستنه شوي دي. د بامیان ولایت زرګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له مرکزي حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت غوښتنه وکړه. په ولسي جرګه کې د بامیانو استازي او د مظاهرې ګډونوال عبدالرحمن شیدانی وویل چې حکومت باید د غوربند او جلریز په سیمو کې دغه ولایت د غځېدلو لارو امنیت خوندي کړي. د مظاهرې ګډونوال وویل چې د روان مریض کال په وروستیو 3 میاشتو کې په غوربند او جلریز ولسوالیو کې نږدې 1.5 تنه د بامیانو اوسیدونکي د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوي چې وروسته یو شمېر د پیسو په بدل کې خوشې سوي دي. له حکومت څخه د بامیانو اوسیدونکي په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې تېره شپه وسلوالو په فاریاب ولایت کې 6 تنه مسافر له موټر ښکته کړل او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته یوړل. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن وشتونکی توغندی وتوغاوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لرې واټن توغندی ازمایښت چې اټومي سروکي وړلای سي. د پینګ یانګ یو اوسیدونکي سین نام ایل د توغندی تر توغېدو وروسته رویټرز اجانس ته وویل:
دا یو بل تاریخی مناسبت دی چې موږ ته یې ویاړ او لوی عزت را بخښلی دی.
د دې توغندي ازمایش د ملګرو ملتونو په څو پریکړو کې کې منع شوی دی. ویل سوي چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اضطراري غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي چې په دې غونډه کې دي پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو پر لګولو خبرې وسی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویلي، بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د ویلي داسې دیوال یا حصار به ایجاد نسی چې بغداد منځوي کوي یا هم نور ملکان ورته له داخلېدو راګرځوي. د عراق صدر اعظم ویل بغداد به د امنیتي پوستو د تنظیم او په امنیتي برخه کې د خلا په ډکولو سره خوندي سي. د په خبره د شهر په منځ او شاوخوا کې به چې 4 میلیونه کسان پکښې اوسي ترانزیت کم سي. د عراق پوځ د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې توګه د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال د بغداد د شمال او لویدیز زیاتې برخې ونیولې. په تایوان کې ژغورونکي د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ بیایي. ګومان کېږي دغه کسان به د یوې 12 منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ پرون د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینن سیمې د اوروژنې د ادارې د ځانګړې پلټونکو ډلې مرستیال مشر چان چی وین وویل،
موږ لا هم د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو په چارو بوخت یو. دا محل د نړیدلې ودانۍ په شاوخوا کې د ژوندیو انسانانو په پلټنه بوخت یو.
بلخوا د تاینان سیمې شاروال لای چینګ تی نن ویل چې ګڼ له درکه کسان شی تر نړیدلې ودانۍ لاندې شخصي وي. وروسته له هغې چې پرون د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې د تایوان جنوبي برخې ولړزولې، تر 200 زیات کسان تر اوسه ژغورل سوي او د 16 نورو د مرګ خبر تایید شوی دی. په دې زلزله کې شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي هم دي. د چک جمهوریت پولیس وایي یوه ډله ناپیژاندو بریدګرو چې شاوخوا شل کسان کېدل د پلازمینې پراګ یوه مرکز ته چې د کډوالو مرسته یې کوله پرون اور واچوه. تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراګ کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او مهاجرت پر ضد اعتراض وکړ. برید کوونکو د پراګ په ژیشکوف سیمه کې د پر کلینیکا مرکز چې کډوالو ته یې د کالیو ټولولو هڅې تنظیمولې، یرغل وروړ او اورشیندونکي بوتلونه یې ورګزار کړل. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه یو کس ټپي سوی دی. د پراګ د اور وژنې د ادارې یوه ویاند وویل چې اور په لنډ شبکې مړ سو. هغه فعالان چې د کډوالو په دې کمپ کې کار کوي وایي چې برید کوونکي د نیو نازیانو غړي وه. پرون د اروپا په څو ښارونو کې د پراګ غوندې هم د مسلمانانو پر ضد لاریون وسو.
د افغانستان سیمه اونړي خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولي یا واوري، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې موندلای سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایلو باندې په تفصیل سره راپورونه اوریدلای سي. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واردل، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کېږي.
با یک همکاری نزدیک منطقوی، با یک همکاری نزدیک بین‌المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین‌المللی خود ضرورت داریم، به خاطر اینکه تروریسم سرحد نمی‌شناسد.
محمد معصوم ستانکزی دا څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون په لومړۍ غونډه کې وکړې. دغه راز اوري چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قومندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغه ډلې یو غړی په دې اړه وایي، د افغانستان په راپورونو کې دا مسله هم څېړو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له حکومت غواړي چې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې له هند سره حل کړي.
با هندوستان متاسفانه با اندازه نیست که ما آرزو داریم و علت از این نیست که ما متاسفانه رای ترانزیتی مطمئن برای بازار هند نداریم.
نور مسائل هم لرو. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. تا تاسو زموږ شخ لزدی رادیو خوریده زدی رادیو خبرونه کولای سي د افغانستان په اکثر وسترو شارونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوي چپو باندې ووري. رادیو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان، امریکا او ناتو ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون نن خپل لومړنۍ غونډه په کابل کې وکړه. تر دغه غونډې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل او ورسره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یوې خبري غونډې ته هم څرګندونې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه غونډه کې ویل چې افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره ګډې سیمه ییزې او نړیوالې هڅې ته اړتیا لیدل کېږي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د مرستو د څرنګوالي او دوام په ارتباط باندې چوکاټ رامنځته کړی. همدې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ورغلی دی او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. نور جزئیات به له شغلی پردیس څخه واخلو. پردیس صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نور پر کوم مسایل باندې خبرې وکړې؟ د افغانستان د امنیت په تړاو باندې کوم نوې څرګندونې یا خبرې درلودلې؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سلام عل صاحب. تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلي، د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د سر خبره دا و په دې غونډه کې چې له کابل سره د واشنگتن امنیتی تړون د دې لپاره زمينه برابر کړې او چارچوکاټ ورته برابر کړې چې مونږ له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته تر اوږده مهاله پورې دوام ورکو. او دا ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو او شخړو د هواري لپاره یا د دې لپاره ښه تدبیر هم امداد چې له افغان ځواکونو سره ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت سره باید همکاري او مرسته وشي.
بله، او غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم ځینې څرګندونې درلودلې.
بله.
دوی مشخصا څه غوښتنه درلودله د بهرنیو ځواکونو څخه یا له امریکایي ځواکونو یا مشخصا ناټو څخه چې آیا افغان ځواکونه نورو مرستو ته هم اړتیا لري او که څنګه؟ دوی پیغام یې څه و؟
بله سولمل صاحب، تر 2018 کال د کابل او واشنگتن ترمنز د شوی یعنی د امضا شوی تړون لمخي امریکا به افغان ځواکونو تجهیزوي او دوی به لماري پلاوه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د معصوم ستانگزي په نننې غونډه کې غوښتنه دا و او دوی ویل چې تر 2030 کال پورې دوی غواړي چې افغان ځواکونو ته د کوم مالی مرستې چې د نړیوال لوخو په خاص توګه د امریکا له متحده ایالاتونو لوخو دوی سره کیږي دا باید دوام وکړي. دوی ویل چې په دغه مورد هم خبري روانې دي خو تر اوسه پورې نهایی پریکړه نه ده شوې او په دې برخه کې به روسي پریکړه د وارسا په غونډه کې کیږي.
بله، باید وایم چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دغه راز ټینګار وکړ چې افغانستان د زیات مودې لپاره د ناتو یا امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري او د ټینګار وکړي چې باید د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه مجموع کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي او مرسته وکړي د دې لپاره چې تروریزم له منځه ولاړ شي. نو شته چې د ښاغلي ستانگزي د خبرو یوه برخه واورو.
قوی و یک همکاری نزدیک بین المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین المللی خود ضرورت داریم، به خاطر از اینکه تروریسم سرحد نمیشناسن، ولی کاری را که باید ما خودمو انجام بدیم و این مسئولیت رهبری سیاسی نظامی و ملکی افغانستان هستن که بتانیم مردم خود با هم متحد و به حیث یک افغانستان واحد بتانیم که کشور خود حفظ بکنیم.
بله پردې صاحب، د وروستي پښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په دغه غونډه کې آیا پر دې باندې بحث وسو چې امریکایي ځواکونه یا نړیواله ټولنه یا ناتو غواړي په افغانستان کې خپل ځواکونه زیات کړي لدی وروسته د افغانستان موجوده ستونزو ته پکتو دا څه کوم بحث وسو یا د افغانستان د حکومت لوري څه کوم پیشنهاد نړیواله ټولنې ته وسو که څنګه؟
نه سولمل صاحب، په دې مورد کې څه بحث ونه شو. په ټوله کې د افغان دفاع وزارت غوښتنم وزیر غوښتنم دا و د امریکایي ځواکونو د قماندان چې له افغان ځواکونو سره باید مرسته وشي او د دوی ظرفیت لوړ شي چې په هیواد کې روانو ستونزو مبارزه وکړي او همدغه لارې بهترین او خلاره وګڼي دوی دواړو.
بله، ډیره زیاته مننه کوم محمد حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریالو چې د افغانستان، امریکا او ناتو د ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون د تر لومړنۍ غونډې وروسته د خبري غونډې جزئیات د اوریدونکو سره شریکول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوري. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 15 دقیقې سولې. اوسم یو بل مطلب راخلو. د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمیر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنې دي. دغه قمندانانو د یوې غونډې ویډیو ازادي راډیو تر لاسه کړې چې په هغه کې ګډون کوونکي طالبان وایي د پاکستان د ناوړه چلند او دریز لامل افغانستان ته راغلي او ملا محمد رسول سره بیعت کړی دی. د پداسل کې د چې افغان حکومت د پاکستان او یو شمیر نور هیوادونو په ګډون له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
که څه هم افغان حکومت او یو شمیر کارپوهان د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبانو یووالی مهم بولي، خو د طالبانو یو نوې خبره شوې ویډیو د دغه ډلې ترمنځ له تازه مخالفتونو پرده پورته کوي. دغه ویډیو چې ازادي راډیو تر لاسه کړې ښیي چې په فراه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور ډلې یولس قمندانان د طالبانو د بلې ډلې له مشر ملا محمد رسول سره بیعت کوي. په دغه ویډیو کې یو شمیر طالب قمندانان چې وایي د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې سره راټول شوي د ملا محمد عمر د ځایناستي ملا اختر محمد منصور امیر کېدل د شرایطو او اصولو خلاف ګڼي. یو طالب قمندان وایي د دوی د یوې فتوا له مخې چې 150 علماو لاسلیکونه پرې کړي، ملا اختر محمد منصور سره بیعت متروک او امارات د اسلامي اصولو خلاف دی.
په شان فتوا کې د اختر محمد منصور بیعت د علماو په قول مردود بلل شوی، باید اعتراض یې وکړي ځکه چې د آخرت او د دنیا نقصان دی.
که څه هم تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دغه ویډیو په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دوی د ملا اختر محمد منصور امارات قانوني بللی او ویلي دي چې ګڼو طالبانو نوموړي ته بیعت کړی دی. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو ترمنځ یو شمېر اختلافات پیدا شول او د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو په هرات ولایت کې نوی امارات اعلان کړ. هغه مهال ملا محمد رسول د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور د پاکستان کس وباله او زیاته کړه چې ملا منصور ډیر وخت د پاکستان په اشاره د ملا عمر د مرګ خبر پټ ساتلی او د دوی په خبره له امارات سره یې بې وفایي کړې ده. په فراه کې د ملا رسول د طالبانو د غونډې یو ګډونوال وایي د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنه ده او طالبانو ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د پاکستان او نورو هیوادونو له ولکې ځانونه راوباسي.
پاکستان چې موږ ټول غولولي یو صاحب په یو نامه تیروي بل په بل نامه تیروي مورا چې بالا له پاکستان غلامي هم بس کو راسه چې په خپل افغانستان کې یو اتحاد او اتفاق راوړو صاحب چې پر آرام او پر قرار باندې اوس کچیر می چې ته هغه د پوره د یاران د پاکستان د بل د بل غلامي موږ کو تر پای باندې اوس کو دغه مخلص نیس.
افغان چارواکي که څه هم د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو په اړه تبصره نه کوي، خو د چارو یو شمېر کتونکي وایي د سولې پروسه هغه وخت بریالي کېدای شي چې طالبان سره متفق او همغږي وي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډله د ډېر پراخ شتون نه لري، د دوی د جنګیالیو شمېر کم دی. طالبان که بالخصوص که ویشل شوي وي که کوچنۍ ډله وي که غټه ډله وي دغه په د ورځې په اخر کې یو ستونزه پېښولی شي سولې پروګرام ته. نو د سولې پروګرام باید تر هر څه باید په یو متفق طالبانو باندې
تر اوسه طالبانو نه دی ویلي چې د افغان حکومت د سولې شرایط ورته د منلو دی او کنه، خو له دې وړاندې په خپل دریس ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. بل ورته حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په دې پریکړه شوې چې د فبروري تر پایه باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه شي.
په راپور کې مواردل چې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان وایي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. دغه کسانو په ویډیو کې چې د ازادي راډیو تر رسیدلې ده ویل دي چې د پاکستان د ناوړه چلند او دریس لامل افغانستان ته راغلی او ملا محمد رسول سره بیعت کړی دی. دا مسله په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې هڅې هم پیل کړې دي او د وروستي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون څلور اړخیزه غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه. دا چې دغه د طالبانو خپل منځي اختلافات به دغه د سولې هڅې ستونزمنې نه کړي، همدا مسله مې د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره شریکه کړه. نوموړي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا یو طبیعي موضوع ده چې کله د سولې خبره مطرح کیږي او د هغې په وړاندې دریځونه مختلف کیږي او یا ډلې تپلې زیاتېږي، د سولې ته د رسېدو لاره اوږدوي او د سولې په وړاندې خنډونه زیاتېږي، ځکه په دې ارتباط باندې بیا دریځونه توپیر پیدا کوي او کله چې دریځونه توپیر پیدا کړي طبیعي ده چې د هر دریځ سره د همغږیتوب په خاطر باندې به موږ نور وخت ته اړتیا لرو، نورو کوششونو او زیارونو ته به اړتیا لرو. زه فکر کوم چې دا د سولې په راتلونکي باندې ښه اغېزه نه کوي، برعکس دا به بد اغېزه کوي.
نو شریف صاحب، په داسې حالاتو کې خو طبیعي ده چې د دې بېلابېلو ډلو ګټې به هم له یو بل سره توپیر کوي او بالاخره د دوی غوښتنې به هم بېلې، نو فکر کوي په داسې حال کې چې افغان حکومت هم ویلي دي چې دوی حاضر دي د مختلفو ډلو سره خبرې وکړي، دا په یو نه یو ډول د طالبانو د جلا شوې ډلې ته چې ملا محمد رسول مشري کوي په یو نه یو ډول امتیاز ورکول نه دي، فکر نه کوي داسې؟
زه فکر نه کوم چې په مقدماتي ډول دی دا امتیاز ورکول وي، بلکې دا یو بل ښه اړخ یې دا دی، یو بل ښه اړخ یې چې موږ کولای شو د مختلفو ډلو سره د مختلفو دریځونو سره او د مختلفو نظریاتو سره خبرو ته کینو او بالاخره د افغان ولس د غوښتنې مطابق د افغان حکومت پالیسی دا وی چې هغه چې څه چې د افغانستان د ولس لومړی ټوب دی او د افغانستان ولس غوښتنه ده، هغه ته د هر ډلې په مقابل کې ارجحیت ورکړي او دا وی سره کینی.
شریف صاحب، دا سه دا هم کیږي د زینو په ډلو ټپل د خوا چې د افغانستان بل گاوند ایران د طالبانو د خپل منځي اختلافات تر شا دی او ځکه داس ویل کې شې دوی غواړي له همدې لارې د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې لکه په هرات او فراه ورپسې جنوب لویدیځ حوزه چې هلمند او کندهار په دې کې شامل شي، دوی غواړي په دغه سیمه کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي او په دې سره یو نه یو ټول خپل اهداف تعقیب کړي. واقعا ستاسو برداشت څه دی چې د بلې ډلې تر شا د چا لاس کېدای شي؟
په داسې یو حالت کې چې مختلفې ډلې په ساحه کې وجود ولري او هغوی هم ځواک ولري او د ځواک سره سره هغوی دا د یو اړخ بل اړخ ته د بدلولو ثقافت یا کلچر هم ولري، دا رښتیا هم لوبه ډېرې ناولې کوي او ډېره ناورته ډلې پکې راچاله کېږي او د دې په خوا کې هغه غلیمو ځواکونو ته هغه لویو قدرتونو ته که هغه سیمهییزه کچه وي او که په نړیواله کچه وي، دته د دې فرصت په لاس ورکوي چې هغوی د دغې ډلو نه استفاده وکړي او د دې اختلاف نه د هغې لوی اجنډا او د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي چې هغوی یا په افغانستان یا په سیمه کې لري. زه فکر کوم دغسې ګنګوسې او یا په ځینو ځایونو کې حتی سیاسي تحلیلونه هم شته دي، لیکن په خپله په دې ارتباط باندې ما تر اوسه پورې داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې هغه د یو رسمي مدرک په شکل باندې زه په اعتماد وکولی شم، اما داسې څه په عملي ډګر کې لیدل شوي دي چې دغسې لوري ته سړی کش کوي او دا ګومان تقویه کوي چې دغسې یو پلان شته او داسې یو خوځښت شوی دی خو د افغانستان غرب او د افغانستان جنوب د دغسې ناکرارۍ لوري ته بیایي.
د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف چې د افغانستان د سولې په پروسې باندې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو پر اغیز باندې خپل نظر څرګنداوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو څخه واوریدل چې د ماښام لوو بجو نه د سهار تر وو بجو پرې د اف ام په 13.15 څپاو منځنوي 1299 څپاو باندې خبرونه لري. خو سم یو بل مطلب راخلو، د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د واکسین درې کارکونکو وژلې دي. مسؤلین وایي دغه کسان څو ورځې وړاندې وسلوالو نیولې وه او تېره شپه یې وژلې دي. روحلان وري له کونړ په دې اړه راپور راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل یو لس ورځې وړاندې وسلوال مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ د شلغشو په سیمه کې د واکسینو درې تنه کارکونکو نیولې وو چې تیره شپه وژلې دي.
11 ورځې قبل کمپاین واکسیناسیون اطفال د ولایت شروع شد. امی کسایی که یک گروپ 3 نفری از یا که در ولسوالی غازی آباد سر میخورن با گروپ مخالفین توریستا که اینا عزیز اختطاف میشن، نبوده میشن. بسیار با تاسف که امروز خبر شدیم که اینا را به شهادت رساندن و یا کسایی بودن که در خدمت گذاری به مردم، به اولاد وطن بودن که میرفتن واکسین میکردن که تا از امراض مختلف جلوگیری شه از یا یا بشارت رسانن یا تقویم میکنیم.
یو لسورز وړاندې په کونړ کې د فلج زد واکسینو کمپاین پیل شو. د غزی آباد ولسوالۍ کې هم یو درې کسیز ډله د واکسینو کمپاین ته روانه وه چې د شلغشو په ساحه کې وسلوالو مخالفینو نیولې وه او تیره شپه یې وژلې دي. دوی د خلکو د خدمت لپاره روانو. دوی ماشومانو ته واکسین ورکول څو د فلج ناروغۍ څخه وژغورل شي، خو وسلوالو دوی ووژل. موږ دغه عمل په کلکه غندو. قومندان وای وسلوالو مخالفینو تیر ماخام د ناړۍ او غزی آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې درې هغه محصلین نیولي چې په کونړ کې د کانکور ازموینه ورکړې وه او غوښتل یې چې بیرته خپلې ولسوالۍ ناړۍ ته لاړ شي، چې د شلغشو ساحه کې وسلوالو نیولي دي چې دوی هم د لټون دپاره هڅې پیل کړي دي. هغه وایي په کومه سیمه کې چې واکسیناتوران او محصلین نیول شوي هلته ټول بهرني وسلوال حاکم دي او ډیری وختونه په لاره کې ستونزې پیدا کوي.
افراد تحریک طالبای پاکستانی اکثریت یا خارجی هستند که در اینجا مردم را تهدید میکنند که چندی قبل هم در منطقه انداخته خود داشتن دلیورا را به شهادت رسانند، مردم را تهدید کردند. نیروی امنیتی هم زمان رسن وارد نجات دادند. انشان ما پلان تدابیری و پلان عملیاتی خود برای انداختیم که باید ایسا عملیات شد تا از وجود کثیفا و از وجود توریستا باید منطقه پاکسازی شود. که
په یاد سیمه کې اکثره د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعال دي چې خلک زوروي. څه موده وړاندې یې په لوی سرک او موټرو ډزې کولې چې له امله یو شمیر موټر چلوونکي او سورلۍ وژل شوي او ټپیان شوي دي. موږ پلان لرو چې په دغو ساحو کې پوځي عملیات ترسره کړو او له وسلوالو مخالفینو دغه سیمه پاکه کړو. په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول کونړ کې د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړی و. په نورو ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین په خیر خیریت پای ته ورسېده، خو یوازې په غزی آباد کې یوې پیښې سره مخ شو.
په تعصب سره باید ووایم چې زمونږ د غزی آباد ولسوالۍ اړونده د هلګل پرهی کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د ایناری کمپاین کوم سپروایزر چو دا دواړه شهیدان شوی دي او دا دریم کس چې دا زمونږ رسمي کارمن نه دی، ولی دغه محل کې همیشه د پاره موږ سره رضاکار پاتې شوی. تیر اخیری ایناری چې موږ درلودل د ایناری په اول ورځ باندې دا کسان نیول شوي وو. تر اوسه پورې قوم او ولسونه د دوی په ازادېدلو کې په کوښښ کې و، خو موږ یې د نیولو او همدارنګه اوس د وژلو کوم وجوه نه پېژنو چې ولې ونیول شو او ولې ووژل شو.
هغه وایي اوس هم په اتو ولسوالیو کې داسې ځایونه شته چې د فلج واکسینو مخالفت کیږي او له امله یې په تیر درې ورځني کمپاین کې 14,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي دي.
بدبختانه په چې زمونږ اوس هم په کونړ کې اته ولسوالیو کې موږ د واکسینو د فراخې برنامې په وړاندې خنډونه لرو. مختلف وسلوال کسان زمونږ د ای پی آی د برنامې یا د کتلوي مافیت د برنامې سره ټکر کې دي او دوی نه پرېږدي چې په ښه ډول باندې دغه پروسه تطبیق شي. یو لک 98,000 ماشومانو د جملې نه 14,000 ماشومان اوس هم په کونړ کې د واکسین د پوښښ لاندې نه دي راغلي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او کومې بلې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د نیونې او وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ډاکټران وایي سږ کال د واکسینو د مخنیوي په وجه په ټول افغانستان کې 19 ماشومان د فلج په ناروغۍ اخته شوي چې دوی په کونړ کې دي. خلک وایي که چیرته د واکسینو مخنیوي ته همداسې دوام ورکړی شي نو په ګوزڼ به نور ماشومان هم اخته شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د بدخشان څخه د ضیاءالدین ضیاء په نوم یو کس ازادۍ راډیو ته پیغام راستولی او دی لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو یو شمیر غوښتنې ونه مني نو د ده په وینا فکر نه کوي چې سوله رامنځته سي. نوموړی په خپل بل پیغام کې چې په دري ژبه یې لیکلی دی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په تړاو څلور اړخیزه کمیټه باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او مخامخ خبرو زمینه مساعده کړي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ څخه د عمر په نوم یو بل کس هم یو پیغام راستولی دی. لیکي چې مارجې کې حالات دومره خراب دي چې زیات خلک بې ځای سوي دي او په وینا یې چې جنگ هر ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د هلمند د نادلی څخه بیا د عبدالولی نیکمل په نوم هم یو پیغام لرو. د لیکي ټول طالبان د پاکستان تر امر لاندې جنگیږي. نو ګران دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ خپل پیغامونه ازادي راډیو ته راواستوئ، نو کولی سئ د افغان بیسیم د 1314 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راواستوئ. موږ به د خبرونې په ترڅ کې هر عمرو درته خبره کړو. اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورنږدې سلو، ساعت 4:30 بجې کېدونکي دي. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح به وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړۍ غونډې وروسته وکړې. ټاکل سوې روانه اونۍ 45 افغان محصلان د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. د بامیان ولایت زرګونو اوسیدونکو په یو مظاهره کې له افغان دولت نه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په لغمان کې د کرنیزو تولیداتو د ملاتړ په هدف 50 شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړیږي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمېنې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. په تایوان کې ژغورین کې د 124 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ بیایي. او د چک جمهوریت پولیس وایي یوه ډله ناپیژاندو بریدګرو چې شاوخوا شل کسان کېدل د پلازمېنې پراګ یو مرکز ته چې د کډوالو مرسته یې کوله پرون اور واچوه.
د همدې خبرونو تفصیل پر ازادي رادیو ټګ کام وی پانه باندې موندلای سي. اوس هم له مرزي احمد زی څخه د دې مهال مهم سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2013 میلادي کال په نړیوال جام لوبو کې سبا خپل وروستۍ لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل که چیرې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم په دغه سیالۍ کې بریا خپل کړي او لس امتیازونه لاسته راوړي، نو کولی شي د کرکټ د 19 کلونو په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. ښاغلی فضلی زیاته کړه که چیرې د افغانستان د 19 کلونو ټیم دغه سیالۍ نګټي، نو د کرکټ د 19 کلونو په نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولای. په هند کې د جنوبی آسیا یا سیف گیم سیالۍ پرون پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له 15 ورزشي برخو څخه 180 تنو افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. دی وایي په دغو سیالۍ کې له افغانستانه د بیلابیلو ورزشي څانګو څخه 180 تنو لوبغاړو ګډون کړی او د جنوبی آسیا یا سیف گیم سیالۍ د همدې میاشتې تر 14 پای ته رسیږي. د جنوبی آسیا یا سیف گیم د سیالۍ 12 پړاو پرون پیل شوی او د فبروري میاشتې تر 14 پای ته رسیږي. او د انګلستان د غوره لیګ په سیالۍ کې د لستر سیټي ټیم د منچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې لستر سیټي ټیم وتوانېد چې 3-1 پر وړاندې د منچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړي. دغه سیالۍ په انګلستان کې ترسره شوې. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو څخه د کورنیو راپورونو د خبرېدو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل کړي. د دې خونې د نړیوال اړیکو رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې کچېرې له هند سره ډاډمنه ترانزیټي لاره جوړه سي، هند به د افغانستان لومړنۍ درجه سوداګریز متحد وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد موجوده ترانزیټي ستونزې به ډېر ژر حل کړي. تفصیل د ناجی ساپۍ په ریپورټ کې اوري.
افغان حکومت تل د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي، خو د سوداګرۍ خونه وایي لا هم د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه موجود دي. افغان سوداګر وایي هند کولی شي چې د افغانستان لومړۍ درجه سوداګریز متحد وي، خو د یوې ډاډمنې ترانزیتي لارې د نشتوالي له امله هند د سوداګرۍ له پلوه له افغانستان سره شپږم ځای لري. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ترانزیت ستونزو لامل د کابل او ډیلی ترمنز سوداګری په لازمه توګه ودان نه دا کړی.
هندستان متاسفانه باندوزی نیست کې
په خوشنۍ سره چې زموږ سوداګری له هند سره په هغه اندازه نه د کومه چیترې تامه کېده او د هغه علت ده چې موږ د هند له بازارونو سره ډاډمنه ترانزیتي لار نه لرو. کچېرې موږ یو ډاډمنه ترانزیتي لار درلودای هندستان د افغانستان لومړی درجه سوداګریز ملګری به وو، خو په خوشنۍ سره چې کومه ډاډمنه ترانزیتي لار نشته او د پاکستان دولت له خپل قلمرو څخه هندي وارداتو ته اجازه نه ورکوي.
خغلی حفیظی له حکومت څخه وغوښتل تر څو له هند سره سوداګریزې ستونزې حل کړي. افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کیږي، خو اوس مهال د یو شمېر دلایلو له وجې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د مالونو په صادراتو کې د پام وړ کموالی تر سترګو کیږي او تر ډیره د افغان سوداګرو مالونو صادرات او واردات له بندر عباس، اقینی او شیرخان بندر له لارې ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان او هند موجوده ترانزیتي ستونزې به ډیر ژر حل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
این مشکل ترانزیتی با کلی حل میشه، ما را داریم.
دا ترانزیتی ستونزې به حل شي او موږ ورته د حل لارې چارې هم لرو. کوم سفر چې د سوداګرۍ وزیر هند ته درلود، موږ د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې او تر یو حده دا ستونزه هم حل شوې ده، تر څو د واګې له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت ولرو او په دې اړه خبرې روانې دي.
هند ته د افغانستان د اجرایه رئیس له سفر وروسته هندي چارواکو پریکړه کړې تر څو د وزیرانو په سطحه له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د پانګونې د فعالیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي سره لدی چې د چابهار بندر له لارې سوداګري مهم بولي، خو وایي چې د پاکستان لاره هندوستان سره د سوداګرۍ په برخه کې لنډه او اقتصادي لاره ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لرې واټن ویشونکي توغندي د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو سخت عکس العمل ښکاره کړی. پیونګ یانګ نن اعلان وکړ چې د لرې واټن ویشونکي توغندي په توغولو سره یو سټلایټ د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړی دی. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل اوروي.
شمالی کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتونکو توغندای فضا ته وتوغاو چې په گاونډي وه وادونو او واشنگټن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون ویل په فضا کې د سټلایټ ځای په ځای کولو لپاره د توغندري توغولو امر د دې هواد مشر کیم جونګ اون ورکړی او هغه په بریالي سره وتوغول شو. د خبر لمخ د شمالي کوریا د کوانګ منسن څلور په نوم سټلایټ اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار راڅرخي او د هیواد په پراتلونکو کې هم په فضا کې د نورو سټلایټونو د ځای په ځای کولو لپاره د توغندیو توغولو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او ډیرو هیوادونو چټک عکس العمل وښود. د جنوبي کوریا او د امریکا په وزي چارواکو وویل د دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګ یانګ د اټومي سروکو لیږدونکي لري واټن ویشتونکي توغندي ازموي چې دا ډول ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سرغړونه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس وانډل وویل اوس د دې وخت دی چې دغه مسله مخ ته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلامشورو او هماهنګۍ ته سترګې په لاره یو او هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژور خواشینی څرګنده کړه او ویل چې په توغول شوی توغندي کې د بلاستیک توغندیو ټکنالوژي کارول شوی و. هغه ویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي او د کلکیش د کمولو لپاره لټول خواو سره د ګډ کار لپاره خپل ژمنې عملي کړي. پاین حال کې ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحدو ایالاتونو جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یو بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندۍ وروسته له هغې توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینه ادا کړې وه. واشنگټن د پیونګ یانګ لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندي توغول د لابې ثباتۍ او لمسونې یو اقدام بللی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه بیخي د نه منلو عمل بللی دی. روسیې وویل پیونګ یانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د نړیوال قانون نورمونو ته درناوی نه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریځ چې وایي د توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی او هغه بې باک لمسوونکی عمل بللی او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټکو او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو د سرغړونو د دوام په صورت کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندي د توغولو د خبر په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ځل بیا له جاپان او جنوبي کوریا سره د واشنگټن د پوځي همکاري پر ژمنې ټینګار وکړ. کری وویل متحده ایالات به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي چې د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو څخه د سرغړونې په خاطر پیونګ یانګ ته د سزا ورکولو په برخه کې د پام وړ اقدامات وکړي. په عین حال کې د امریکا د ستراتیژیک پوځ قومندانۍ وویل سیستمونو یو توغندی کشف او تعقیب کړی چې ګمان کېږي هغه به فضا ته د شمالي کوریا توغندی و چې د هېواد د خپلې خاورې له جنوبي برخې توغولی وي. د جاپان ټلویزیون وویل چې د امریکا په مرسته په اوکیناوا کې د پټرویت مزایل دې ته آماده و چې که د توغول شوي توغندي ټوټې د جاپان د استوګنې سیمو ته ګواښ متوجه کړي هغه وویلي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم و دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوو کسانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغامونه خپاره شوي دي چې دغه تلیفوني پیغامونه به هم ورته په خپل وخت سره خبره کړو. ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو د دغه پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې سئ چې دا ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسې در واورو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یعنی دا هغه عزیزان دي چې پیدا شوي دي، په دې هیله چې د دغو پیدا شوو عزیزانو په منځ کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د ژړی د ولسوالۍ څخه تاسې ته زحمت درکوم. زموږ په کلي کې د حضرت الله په نامه باندې یو ورک عاجز دی، دلته ګرځي، یو څه عصبي تکلیف هم لري. د هر چا که ورور یې که قریب یې ما ته دې په د النبا شماره باندې زنګ ووهي: 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4. شماره یې واري بیا تکراروم: 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4. مننه د ازادي راډیو په مخه مشه.
یو زل زابل ولایت له مرکز ته خبرې کومه. یو ماشوم د درو یا سلور کلو ده پیدا شوی ده، درې سلور ورځې کېږي. دلی د زابل ولایت په سینک په علاقه کې وجود لري. د هر چا که دا ماشوم وي هغه دې په دغه شماره باندې له موږ سره تماس ونیسي: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. دا شماره یاري بیا تکرارېږي: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. دا پیغام یاري بیا واوري. یو ماشوم چې د درو یا سلور کلو ده زابل په ولایت کې په مرکز کې په کلات کې د سیانک په علاقه کې پیدا شوی ده. ماشوم خبرې نه سای کولای چې د کوم ځای یم یا د کوم ځای راغلی یم. دا پیغام کړی د ماشوم که د هر چا وي په دغه شماره دې د موږ سره تماس ونیسي: 0 اویا 1 اتیا
ولس یو اتیا سلور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. تلیفوني پیغامونه مو واورېدل. ګران دوستانو، اوس راځو هغه برخې ته کوم چې گرانو اوریدونکو آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د آزادی راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یا ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی، ویلی دی چې د نعمت په هکله د آزادی راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ګران وروره، د آزادی راډیو په آرشیف کې چې ما ولید، د نعمت په هکله داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو د یو ماشوم په هکله له ننګرهاره یو ورور تلیفوني پیغام موږ ته را لېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی او یو ماشوم په نامه د نعمت لټوي، د ده پیغام واورو. ورپسې به د هغه ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې له ننګرهاره یې موږ ته تلیفون کړی دی.
زه به راغه کندهار ولایت ته خبرې کوم. پرون تاسې د هلک د ورځې کړی و د نعمت په نامه. زه اکاوم د لویې د سیمې ته خبرې کوم. څلور کاله کېږي تقریبا چې ما زره کړ شوی دي. پرون تاسې د دوشنبې په ورځ اعلان ته ورما ترسوي راوتي. دا سامال ټلیفون نمبر مو 0015 9015 0015 9015 د ټلیفون نمبر دی. کندهار ولایت
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې د هغه ماشوم په کله کوم چې یو ورور له ننګرهاره تلیفون کړی دی تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم. زه هم جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دي او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس زورخه کیمپ ورته وای. کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0000 43 58 15. کله ماشوم دار چای کولای شي چې راشي او تر لاس یې کړي.
ټلیفوني پیغام مو واورید. یو بل ګران ورور په نامه د محمد عالم افغان آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ورک شوی په هکله چې تاج محمد نومیږي له آزادی راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام د ته یو بیا خپور کړو. اول به د محمد عالم افغان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د تاج محمد په هکله پکې معلومات تاسو ته خپاره کړو.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډیو پرون نه وه نیولې، نه ده مې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی، د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسې مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسې په راډیو کې شته 0038 50 153. دغه زما نمبر دی، یو وار بیا درته وایم 0038 50 153. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علام سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
ګران وروره، د تاسې تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسې ته هغه تلیفوني پیغام خپرو کوم چې د ازادۍ راډیو په آرشیف کې ثبت شوی دی، د تاج محمد په هکله دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. تجدید والا حکم دی ابوبکر ولسوالی. ما یو الک پیدا کړی دی تاج محمد په نامه باندې. او اتلس کال عمر لري دلته پلار یې دکې اکا د هغه زنګ کله ورخ کې وایي نو چېرې دغه د ماتاچ ته ووایاست زه به دا لک فلاس باندې ورکړم 0 1 0 6 4 8 1 6 0 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 6 4 8 1 6 0 دغه ما شماره ده که چېرې پلار یا دلته اکای زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره پتلی وه هغه باندې وایي یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې زه به یې د شماره نیمشته کړم خدای په امان نور وخت نه ضایع کوم خدای په امان
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ابوانا ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زه نور احمد غلام نجیزی د کندهار ولایت د اولی ناحیه اوسیدونکی یم. زما ورور د غلام حیدر په نامه د 2 نیم کال کې چې د خپل کور څخه نادرکه سوی دی د شپږمې ناحیې په سیمه کې نادرکه سوی دی. د 5 کال په عمر دی. زما سر جي په دغه شمېره زنګ وهي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو ځل شمیره بیا تکراروم: 0 0 5 8 5 1 15 0 0 0 3 4 8 5 0 8. مننه.
ما یو د کاکا ویلي د 1000 کال کېږي چې ورک دي د احسان الله په نامه دی، د کندهار په هغه په جرتوب سیمه کې ورک شوی دی، او هر مسلمان ورور ته که چېرې د احسان الله په حق معلومات وي او یا هم احسان الله اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ وکړي: 0 0 3 9 5 3 2 3 2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 0 5 3 9 5 3 2.
بلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹیلیفون پر محمد خوشحال مجھے گرام دوست خالات کیجیے محمد او دا یو نیم کال کیر چې نادره کړی دی، ډاکټر عمر زوی دی، د مستر ورور نوم یې دوست محمد دی. دې خپل از مازه غوړې یا څوک په اړه باندې اړیکه لري نو په دغه شمېرې کې اړیکه ونیسي: 0 0 3 5 3 4 5 3. یو ځل بیا شمېره: 0 0 3 5 3 4 5 3.
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زما یو دا کازوی دی چې نوم یې شیر احمد دی، د پلار نوم یې نور احمد دی. دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی، هېڅ درک یې نشته. کومه هی مشهوره په لالا دی، کار چا پیدا کړی په دغه شمېره جمعه ته زنګ وي جزر افغاني شیرني لري: 0 0 5 0 8 14. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 5 0 8 14. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد مختار د لغمان ولایت د سوالۍ پاکستان تاسو ته تماس کړم. زموږ یو څه په نوم د محمد اشاف باندې 15 کاله کېږي چې د کراچۍ ښار نه ورک دی. چا ته معلومات دي؟ نو موږ په دې نمبر باندې تماس کړي: 0 0 7 10 85 67 90 94. وسلام.
نوروز پولیسکار نه نوروز څه مونږه چې ورک ده نظر کده خو زه به ګمډار دي څو نو څه کلو ده دا ځنه کې کاپون ده او کله چا سره معلومات وي ما ته معلومات راکړي چې مخور له سوالي سره یې د غزنی له ولایت نو دې سرګردانه بخښسته چې غواړم ان شاء الله انعام هم ورسیږي اوس لیلا مې باید ونه باسې دا شماره د 0 1 0 0 1 0 0 3 د شماره ده نو کله چا سره معلومات ما ته ورکړي زړه راشي.
بلی السلام علیکم ز عبد المیاپی د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور عبدالباری د 15 کال کېږي چې په پاکستان کې د کوټې د ماماګان د کور څخه وتل دي. حسابي تکلیف لري که هر څوک د پاره معلومات لري او یا د کوم چا سره اوسره یا چیرې بندي نو موږ ته د پدې شمیرې زنګ ووي. 0 1 5 7 8 1 5 7 8 بیا شماره یې ځل بیا تکرارم. 0 1 5 7 8 بل شماره وایم. 0 1 5 7 5 3 9 په دغه شماره کې زموږ سره زنګ ووي. 300,000 انعام لري. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نایو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما نوم ماجدي دی. دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. ما یو ورور چې سمیولاه نومېږي زیات کم 14 کاله عمر لري. دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه تللی دی نو هېڅ معلومات درکې نشته. که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان زه په هکله معلومات لري ما له دې په دغه شمېره باندې زنګ وي. 0 1 0 1 1 5 1 3 1 0 1 0 1 1 5 1 3 1
السلام علیکم. زه عبد الستار یم لپاره د ولایت ګلستان د ولسوالۍ ما زیو رخصت د قاریم الله ابراهیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې معلومات د قاریم الله ابراهیم ماته نشته. د کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې رخصت ودی نو هر مؤمن مسلمان ورور که د قاریم الله ابراهیم په اړه معلومات لري او ماته تلیفون وکړي. زما تلیفون شمېره ده 0 1 5 2 2 9 8 3 9 یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 1 5 2 2 9 8 3 9 وسلام. به احترام
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه بلال جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي 18 کلن دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما سره په دې شماره زنګ ووهلي. 0 1 9 8 4 4 9 بې ځایه تلیفون نه دی نه کوي. که چاته د دې په هکله صحیح معلومات وي 15,000 افغانۍ شیرینی هم ترلاسه کولی شي.
زه نیک محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زه پر او د سلامونه وایم. زما یو د ماما زوی ورک شوی دا 3 کاله کېږي. ورک پی خپل نوم محمد د پلار نوم اته محمد شوی. هر چا که پیدا کوي په دغه شمېره جمع ته زنګ ووهي. تکرارم 0 1 0 8 4 4 شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 1 0 8 4 4 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. کله چا پیدا کوي په دغه شمېره جمع ته زنګ ووهي. نور وخت نه انسان د خدای په امر.
زرغون کوټ پونیا کالی تور پړم تور بوتونه پښتا دي. هر مسلمان ورور که پیدا کړی پر دا تلیفون نشي نه راځي. اوی ته وینه چې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. 0 1 0 9 5 8 3 یو چا راته وویل چې د سربند سره پیدا شوی ده. هغه ورور که پیدا کړی پر دا تلیفون نشي نه راځي. اوی ته وینه چې وسلام.
بله السلام علیکم. زه به شیرینده له هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ یو اکا دی چې مرزانی نیږي د دادیالله اکا دی د مامجسا اکا دی د حجلال ګل هواج تازه ګل اکا د اکا زوی دی د بایغس څخه. دا 10 کاله کېږي چې دی تللی دی. هېڅ درک هېڅ معلومات یې نشته. هر ورور مسلمان ته د ده په حق د معلوماتي موږ ته د په دغه نمبر تلیفون کې 0 1 0 8 2 2 5 9 که چیرې دا نمبر نه سرخ بل نمبر دی 0 1 0 3 9 8 دریاسته ویب دیش. موزه واقع دی که مرزان میزی داد دیش کاله کیه چورک دی. هر مسلمان رو ات کفاتی و مشتری پدر نمبر تلفن کی. سپر وسه و اتر دواسه و دوا تینزه سواتن می. نمبر یه وزر جوان. سپر وسه و اتر دواسه و دوا تینزه سواتن می. هر سالی که داده سالی پهاره و مشت معلومات را که یولا کوانی باشید و سلام.
گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې